السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې د شپږو ناتر وو بجو په دې خبرونه کې زه بنور شاس تاسو قربایم په دې غړې کې درته د بنو د ځانمر ګبرید تازه صورتحال چې پرون کومه حمله شوې و دا راز په لور کورم کې چې کومه احتجاجي مظاهره شوې دا غي حال درکو قرا کورم نېشنل های وی یو تحریک ته دا غي حال ځلې هم درته راوړو نو ریپورتونه به هم واوري خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړئ د خبرونو سرټکی د پاکستان پوزوای په بنو کې بیگانه حمله کې شپاړس وسلوالو 15 پوزیان وژل شوی په بلوچستان کې د سکرو د قانون اتحادیه وای حکومت ورته د افغان مزدورانو د وستلو امر کړي او د تورخم په نننې جګړه کې دوا افغان خبريالان جوړل شوی دي د خبرونو تفصیل د پاکستان پوزوای د خیبر پختونخوا په بنو کې بیګا د روجماتي په وخت شپاړس وسلواله او 15 پوزیان وجل شوې دي پوز نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې وسلوال اول له بارودو ډک موټرې د چاودنې د چاونې په دروازه کې وچاوه او بیا ان خطه پیل شو چې پکې 12 ولسی وګړي هم وجل شوې او 2 نور روبل دي د پاکستان پوز په خپل بیان کې دا هم کړي چې بریډ په افغانستان کې پلان شوی وو پوز په افغانستان کې د طالبانو په حکومت غږ کړي چې خپل خاور دې د پاکستان پر ضد لکاریدو وساتي په افغانستان کې د طالبان حکومت په ډیړه تازه سندې ویلي خو په تیر وختونو کې یې د پاکستاني حکومت او پوز دغه ډول تورنه به بنیاد بللې دي په بنو کې په پوزي چاونۍ د بریډ ذمہواری جیشول فرسان محمد نومې وسلواله ډلې منلې ده په بلوچستان کې د سکرو د قانونو د مزدورانو اتحادیه مشر پیر محمد کاکړ وای حکومت ورته امر کړي چې د سکرو په قانونو کې کارکونکو افغان مزدوران لکاره وباسي کاکړ د مارچ په سلورم مشال ریډیو ته ویل چې دا سمه فیصله نه ده او حکومت د افغانانو د نګمارلو پریکړه ځکه واپس واخلي چې دا د قانونو د مالکانو مزدورانو اقتصاد ته زیان رسوي دی وای
په دوکې کې پرنای کې کوټه کې په مچ کې مایز ورکړ په ډیر غټ تعداد کار کوي نو کچيري دی دا کار بند کی نو د پاکستان معیشت او خصوصا د کوئلې کم صنعتي اغت هم ډیر سخت مشکلات به یې اور دي ته تاوانونه رسیږي دونو په زیات تعداد باندې لوکل ورکر نه پیدا کیږي ستي کوئله را باسي
تر اوسه د بلوچستان حکومت په دې اړه وضاحت نه دی کړی چې ولې په قانونو کې د افغانانو په کار بندیز لګولې خو له تیرو دوو کلونو راهیسې پاکستان په افغان کډوالو بندیزونه زیات کړی وای بیا اسناد افغانان لخپل هیواد وباسي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د 2020 کال د اگست په 28مه شوې هغه بریډ عامل جنیولې چې دیارلس امریکایان او یو سل او یا افغانان پکې وجل شوې وو د وزیر اعظم دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې دغه سړی محمد شریف الله نومیږي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې نیول شوې ده په خبر پاڼه کې دا شوې چې شریف الله د داعش وسلواله ډلې یو مهم قوماندان او افغان دی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا طلوع نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې د شهباز شریف د دغه سرګندونو په خبرګون کې ویلي چې په پاکستان کې د داعش د غړو نیول کېدل خای چې داعش پاکستان ته پناوړي او هلته خوندې ځایونه لري هغه زیاته کړې چې د داعش له مسلې سیاسي ګټه پورته کول کېږي چې په افغانستان پورې اړه نه لري پرون د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ کانګرس ته خپل لومړی وینا کې په دې کار د پاکستان بننه وکړه او زیاته کړه چې هغه سړی به په امریکا کې عدالت ته وړاندې کیږي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د تورخم په نننې جګړه کې دوا افغان خبريالان جوړل شوې دي په تورخم کې یو سیمهیز خبريال نن مشال ریډیو ته وویل چې د جوړل شو خبريالانو حالت نازک دي دوی هلته سیمه ریپورت تیارولو لپاره ورغلي وو چې د هوان په ګولې لګیدو له وجې جوړل شوې دي په تورخم کې نن غرمه مهال یو ځل بیا د پاکستانی او طالب د پولیساتو ځواکونو ترمن جګړه پیل شوې و د فروری له 28مې راهیسې لکه چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د مورچو د جوړولو په سر شخړه جوړه شوه دا دریم ځل دی چې په یو بل د سپکو او درنو وسلو بریدو نه کوي د جګړې په لومړی ورځ پاکستان خواته د ځنې ملیشا سرتیرو د ټپکیدو ریپورتونه خبر شوه بل خو طالبانو ویلي د دوی یو سرتیر جګړه کې وجل شوه او یو شمیر نور برسیرن ټپیان دي او بل خبر د لوبو د نړۍ دا مهال د کرکټ په اتلانو جام یا چمپیونز ټرافی کې نیوزیلند او جنوبی افریقا په لاهور کې نیمه پای لوبه کوي. نیوزیلند ټاس ګټلی وو، د اول بیټنګ فیصله یې وکړه چې په ټاکل شویو 50 اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په اوټ کېدو 320 رنزونه جوړ کړل. پرون د دې لوب لړۍ په لومړي سیمی فائنل کې هند آسټریلیا ته په 4 وکټو ماتې ورکړه او فائنل ته ورسید. ټاکل شوی چې د دې سیالیو پای لوبا یا فائنل به د مارچ په 9 په دوبۍ کې وشي. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د بنو په پوزي چاوڼۍ د پرونی وسلوال برید کې د اوخت مر روبل پاړه تازه شمیرې درکو. په خیبر پختونخوا او په ځنګړی توګه قبایلی ضلعو کې د ناامنۍ ترشا څه وجوهات دي؟ د ټانک نه د قومي اسمبلۍ غړی داور خان کونډي یې په اړه وایي.
او زمونږ پالیسی دا وا چې بس هغه د افغانستان حوالے سره موږ ډېر زیات غلط فیصله کړې دي، خاص کر چې دا کم د افغان جهاد شوی او دا هم داسې و چې دا کار نه و چې دا کار موږ کړی.
په پیښور کې د فروری له درشته مې رئیس د کوزي کورمې د اوسیدونکو احتجاجي ناشته دوام لري. دوی څه غواړي؟
حکومت نو ریاست نه د غوښتنه کوو چې د روژې د خاطر چې د کومې کروانې شروع دي دا هم بند کړی شي. او بل موتدای چې د کوم به ګونو خالد نیولې دي او چوک ته پیار کی نمزد دی خوغه دلتونو ته پیش.
د قرا قرم قوبی غورزنګ مشرانو د دی امیر باشا ډیم جوړېدو په اړه خپل تحفظات له رسنیو سره شریک کړي دي. بل یو ریپورت کې به واوري چې چین د امریکا او یورپی هیوادونو ترمنځ له ورستیو کړکیچونو د غاټي پورته کولو حاصل کوي. یو شمیر نور ریپورتونه هم اوریدل شي د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دی رازو اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل. پرون ماخام د روزماتي په وخت د بنو په پوځي چاوني شو دوه ځان مرګو بریدونکو کې لکتر لګه 12 پولیسي وګړي وجل شوی او لکتر لګه 13 نور جوړبل دي. په سیمه کې امنیتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې دا مر روبلا د خلکو د کورونو د چتونو پریوتو لوجه شوې ده. دوی زیاته کړي چې ځان مرګو بریدګرو له بارودو ډک گاډي په چاوني ورخه گاډي په چاوني خې جولي او ورسته 15 وسلوال چاوني ته داخل شوی خټول د امنیتی ځواکونو په دازو بیا وجل شوی دي. چارواکي وايي په حمله کې امنیتی سرتیرو ته ځاني زیان هم رسیدلې ده. د برید ذمہواری جیشل فرسان محمد نومي ډلې منلې ده. تفصيل د عمر وزیر رپورت کې ورو.
د بنو پر فوزی چاوني د مارچ په سلورمه 2000 بریدونو کې 12 وګړي وجل شوی او 13 نور جوبل شوی دي. فوزی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې دوه ځانمرګي برید کوونکو د بارودو نه ډګاړي د فوزی چاوڼې دیوال سره د روژماتي په وخت و جګړول چې پس 15 حمله کوونکي هم دنه نه لاړل. خو د سرتیرو په ډزو 15 وړه حمله کوونکي ووژل شول. دوی زیاته کړه چې د وسلوالو په برید کې سرتیرو ته مرګ ژوبلا نه دی اوخته. د بنو روغتونونو میډیا اډوایزر محمد نومان مشال ریډیو ته وویل چې د نږدې کورونو چتونو پریوتونه 12 کسان وژل شوی چې 15 ماشومان دي، نور خزینه او سړی دي. 13 نور ژوبل شوی دي چې هم ماشومان خزینه او سړی پکې شامل دي. د بنو سیدون کې سجاد خان چې د غبرید کې خپل ژوبل شوی روغتون کې مشال ریډیو ته دسترګو لیدل حال بیان ځای خلق وای چې پر لپسې دوه ځانمرګي بریدونه وشول چې زورداري چاودنې وشوي. نن دې کورونو دیوالونه او چتونه پرې وتل او یو جومات هم ړنګ شوي. د برید پس تر 300 پورې د وسلوالو او وسترمنز جګړه هم روانه وه. د بنونه خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی غړی ملک پښتونیار د پیښې په اړه خپل بیان کې ویلي چې معصوم خلک ماشومان خزینه د مرگ ژوبل سره مخ شول. ترهګری چې په کم ډول هم وي غندنه یې کړي، داسې حمله سره یې حوصله نه ماتیږي. دا برید زموری دا جیش فرسان محمد په نوم یو وسله والې ډلې منلې. دا لومړی ځل نه دی چې په یاده چاوڼې ځانمرګي بریدونه وشول. تیر کال جولای په 15مه هم سهار وختي وسله والو د بارودو څخه ډګړې د یادې چاوڼې سره جګړه ولې وو، او بیا د امنیتي چارواکو په وینا وسله وال دننه ورغلي ول چې پوره ورځ هلته جګړه روانه وه. په دغه برید او جګړه کې فوز په خپل بیان کې ادا کړې وه چې لس وسله وال یې وژلي او اته سرتیري هم په دغه برید کې وژل شوي ول. په دغه برید کې د یولس ولسي وګړو په ګډون اته اتیا کسان ژوبل شوي ول چې مسؤلیت یې هم یادې وسله والې ډلې منلې وو. د خیبر پښتونخوا په بنو، وزیرستانونو او سیر مجانی خیل کې مروت او خواوشا کې په دې وروستیو کې د فوز او وسله والو ترمنځ نشته یو په بل بریدونه زیات شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د بنو په پوځي چاونۍ په پرونیو ځانمرګو بریدونو کې 12 ولسی وګړي وژل شوي او لږ تر لږه 10 نور ژوبل دي. دا چې د بنو عام خلک د دغه پیغ په اړه سوي، زمون خبريال عمر وزیر نن د بنو په بازار کې لزنو کسان سره خبرې کړې دي. راځي چې واورو.
محمد صاحب نه مېز بس دا ډېر نقصان شو. واډي کې واډي کې وېټ کې مړ دي. زه دل کلی ناروغل دي. را دل کلی بلا شوزینا مې روړلې وې چې واډي کې واډي کې مشکون مړ دي. اسلے کنا او درے دی کا سالر خوشو زمڑے دی ڈیر گھٹ نقصان شو دا اچھا بندے جماعتین اچھا بندے کیٹے سوچ میں دا غلا چے غلط لگ گیا تو اسلے کنا ڈیرا غلط لگ گیا تو
سمو نو میں نملا دا او دے موبائل کاروبار میں دا دیگه دکون میں دا پریشانی ہو انتہائی جو تا پریشانی دو این زیس پتی کونو شے نوستیو نو سیکر سی آر چاپ چہرے بندے وا سو ہندو مندو نشتا دو یو پریشان کن کیفیت کیفیات تھی ہر سڑائی سرا پریشان دا خفا دا دا سے ماحول دا
مو فرحت اللہ نوم دے وہ کتو سے اگری پبانی سے ڈیر وقت نہ دے امن پنوم بندے جرگے مرکے لگیا دی بیا پدغ سے پاسونو شو چپاشا بیا دے کے باوجود بیا دلتا دا ٹارگیٹ کلنگ چکی میں خبریں دی دارا اونے دی بے پے ایگ پیغ سے بیا خبریں اترے اوشی مشرون کشنی دی انتظامیے سرا وعدے اوشی مراکے اوشی جرگے اوشی امن پسند دے پورا وزیر اللہ پا خپلا رو غائی بانی شے دے خلق سرا وعدہ اکڑا پا سٹیج بندے سولا نکاتو تاو شال جدا میں تو سے منظر کر چا تو سے سرانگے غشتل کولا غاشای میں تاو کڑا دا بے منلے شی تو ستا وامن نرسی دے کے باوجود نن بیا دا حالات تا چپ بانی شے دا غیر یقینی صورت حال دا
مو نوم افتاب دا خو کو گورے پا بانی شے امن نشتا دا نیر بازور تا تیر دری میں تیوے چے کا زنگل تا دری میں کانے پا بازور شے خو امن وی کلی شے امن نشتا دا بازورے شے میں امن نشتا دا می رامن گوڑی نیر خود تشای نو گوڑی نا پیسے گوڑی دیگنا امن گوڑی
دا وو د بنو په بازار کې عام خلک چې د پرونیو ځانمرګو بریدونو ورسته صورتحال باندې خپل تاثرات د مشال ریډیو سره شریک کړي وو. په داسې حال کې چې د پاکستان په پښتون میشته سیمو په تیرا په قبایلي ضلعو کې یو وارې بیا وسلوال بریدونه زیات شوي دي. په تیر یو کال کې د دغه هیواد پارلیمان د ناامنۍ د دې حالت دا غی په وجوهاتو او ممکنه حل لارو هیڅ بحث نه دی کړی. دا چې پارلیمان ولې دومره بی غوري راخسته ده او د دې کار اغیزې بچوي، دا پښتنې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال راشد خټک په پارلیمان کې د قبایلو له منتخب استادو څخه کړی دی. راځي چې دې ریپورت کې تفصیل واورو.
د پاکستان په پښتون میشتو سیمو په خاصه توګه په قبایلي ضلعو کې د ترګرۍ پیښې پر لپسې رامنځته کیږي او د امنیت ستونزې جوړیږي. په دې کې تر ټولو تازه پیښه د بنو ده چې په 14 مارچ د وسلوالو په برید کې تر 200 زیات کسان ووژل شول او تر 100 زیات ژوبل شول. تر دې وړاندې په 23 فروری د اکوړه خټک په حقانیه مدرسه کې ځانمرګي برید وشو چې د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې مشر مولانا حمیدالحق په شمول 6 کسان پکې ووژل شول. دغسې په کورمه کې د 1300 میاشتو ورځې د خلکو ترمنځ جګړې کیږي او تر 100 زیات کسان پکې وژل شوي دي. خو د پاکستان په پارلیمان یعنی قومي اسمبلی او سینټ کې په دې تفصیلي بحث نه کیږي. په پښتون میشتو سیمو کې د ترګرۍ مخنیوی کول او د امنیت ستونزې هوارول په تیر یو کال کې نه د قومي اسمبلی د ایجنډې برخه پاتې شوې ده او نه د سینټ. په دومره مهمه مسله په پارلیمان کې بحث ولې نه کیږي؟ د مشال رادیو د دې پوښتنې په ځواب کې د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی غړي اقبال اپریدی وویل، کله چې په ملک کې جمهوریت نه وي نو بیا د وکترانو ترجیحات هم بدل وي.
دا چلو پدې کې دا یا مفلوجا دا پدې کې پارلیمنت مفلوجا دی پدې کې چې کوم دی کنه دا ووټ منډیټ چې کوم دی سکدرو کې مات نشته تر کوم پوری دا چینلای شوی نه وی او هر ادارې له خپل منډیټ کې دا وی چې کوم ذمہواری دی هغه باندې چیت نیوی لګولې تر هغه پوری ملک نه جوړیږي.
په عامه توګه ترګرۍ د پیښو نه پس د حکومتي چرواکو لخوا په شخصي توګه بیل بیل بیانونه رسنیو ته لګل کیږي چې د خلکو په وژل کېدو د خپګان اظهار او د امنیتي ځواکونو ستاینه پکې کیږي. خو د ملک په پالیسۍ کې کوم بدلون په نظر نه راځي، ځکه چې په پارلیمان کې په دې حواله خبرې نه کیږي. د ټانک نه د قومي اسمبلی غړي داور خان کونډي مشال رادیو ته وویل چې دا د 1350 کلونو د پالیسۍ نتیجه ده او په یو ورځ کې نشي بدلېدای.
چې صدر ریاست خارجه پالیسۍ وي نو اتوماتیکلی هغه اثر انداز کیږي ستا انټرنل پالیسۍ باندې. چونکہ مونگا حکومت پاکستان اور ریاست چھ دے اغد افغانستان کے 70 سالوں یا کم از کم 50 کالوں خو خواہ مخواہ ډیر زیات انٹرفیرنس ہو او زمونگا پالیسی دغه وا چھ بس اغا افغانستان حوالے سره مونگا ډیر زیات غلط فیصلے کری دی، خاص کر چھ دا کم دا افغان جہاد شو دام دا سے وا چھ دا کار نو چھ دا کار مونگا کڑے افغانستان کی مداخلت چھ دے اغا زمونگا غلطی وا دے نو اغا فیصلے چونکہ دا پارلیمنٹ فیصلے نوے فرد واحد وے نو دا کا نقصان شوے دے.
دا وزیرستان د قومي اسمبلی په خوانی غړي کمران خان مشال رادیو ته وویل چې وکتاران په هغه مسلو بحث کوي چې حل کول یې واړي، نو په پارلیمان کې هم په هغه مسلو بحث کیږي چې دوی ته مهمې وي. خو هغه دا هم وویل چې د پارلیمان سره سره د پاکستان رسنۍ هم د ستونزې ته ارزښت نه ورکوي.
ژغاول خو په هغه کیسه باندې شي چې مطلب چې غوړي چې هغه کیسه حل شي، چې چې غوړي نه چې مسله حل شي نو بیا وویل چې کی مدد یې په هغه باندې لکه بحث کو نو مخکې خدا صورت حل وو کله شي چې کی مدد هغه صورت حل وي.
د یادونه وړ ده چې په خیبر پښتونخوا کې صرف د جنورۍ په میاشت کې د ترګرۍ تر 60 زیاتې پیښې شوې دي. د پولیسو د یو راپور تر مخه دغه پیښې د صوبې په 10 ضلعو کې شوې دي او تر ټولو زیاتې پیښې په بنو، ډېر اسماعیل خان او وزیرستان کې ثبت شوې دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو.
په پیښور کې د فروری له 3 راهیسې د کوزې کورمې د اوسیدونکو احتجاجي ناسته دوام لري. دوی غوښتنه کوي چې په کورمه کې روان عملیات دې ودرول شي، لا غزمنو کورنیو سره د مرستې وشي او د عملیاتو پر مهال نیول شوي کسان دې خوشی کړل شي. احتجاج کوونکي وایي تر هغه چې غوښتنې منل شوي نه وي احتجاج به جاری ساتي. دا په داسې حال کې ده چې په کورمه کې له 3 میاشتو راهیسې ناامني ده. شیعهګان او سنیان په یو بل د بریدونو دعوې کوي او د سیمې لوی لارې تړل شوي دي. برخو حکومت د کورمې د حالاتو سمولو لپاره جرګې وکړې او وروسته یې هلته د پوځي عملیاتو فیصله هم وکړه، خو د سیمې خلک وای چې سر او مال یې خوندي نه دي. په دې حق له تفصیل له پیښور زموږ خبریال غلام غوس را کوي.
د کوزی کورمې اوسیدونکو په خپلو کلو کې د عملیاتو په ضد احتجاجونو ته دوام ورکړي او دوی غوښتنه کوي چې په سیمه کې د عملیات ودرول شي او نیول شوي بیګونا کسان دې زر تر زره خوشی کړي شي. د پیښور پریس کلب سره نږدې د کورمې د بګن د متاثرینو د احتجاجي پرلت یو ګډونوال نوروز خان د مارچ په 14 مشال ریډیو ته وویل چې د فروری د 3 نیټې نه دوی په پیښور کې احتجاجي پرلت وهلي او چې تر څو یې غوښتنې نوې منلې شوې تر هغه به دا احتجاجي پرلت دوام لري.
ولسم اورید چې مودل د پېښور پریس کلب مخې ته ناشتې هلته هم بچی پر روډ نوستي او دلته په پریس کلب مخې ته مو پر روډ نوستي. حکومت نو ریاست نه د غوښتنه کوي چې د روژې د خاطر چې د کومې کروانې شروع دي دا هم بند کړئ شي. دا بګن ډاټ کمار و چات مندوري بیګا پټلو کونج کې ډیره دردناک کروي شوی دا بل مو ته دا چې د کوم بګونو خل د نیولې دي او چوک سپی پیارو کی نمزد دی خوغا دلتونو ته پیش کغه خپل سپی یال تبیر کی او ته چوبندې پیار نشته هغه د غیر کنینی ولیدین په کور د څنګه خوش کړش.
د پیښور په احتجاجي کیمپ کې ناست یو بل احتجاج کوونکی حاجی اسلم خان مشال ریډیو ته وویل احتجاجی پرلت ترسنگ د عملیاتو پزد تردی وڑاندی په صدا مندوریو او بگن کی هم احتجاجی مظاهری شوی دی. د خیبر پختونخوا حکومت د پروری په شلما په کوزه کورما کی د مال وړونکو گاڑو په قافله د برید روستو په بیلابیلو سیمو کی د مشکوکو وسلوالو په ضد عملیات پیل کړی وو او د خیبر پختونخوا کابینه د کوزی کورمی د متاثرینو سره د مرستو لپاره د مالی پانګو منظوري هم ورکړی وو. خو د کوزی کورمینا د صوبایي سمندر غړی ریاض شاهین د مارچ په سلورمه مشال ریډیو ته وویل چې ولسته تر دې دمه مالی او نورې مرستې نه دي رسولې شوې او په کار د حکومت د متاثرینو د مرستو لپاره چټک ګامونه پورته کړي.
بار بار دې لپاره موږ غوښتنه وکړه چې بګن آباد کې د بیکوره خلک چې کم دي د خپل کورونو ته راولې او د کم موعظه ده هغه ورکې نتر اوسه پوری دغه هیڅ ملاو نشو. سر وی کړی د دې کې شک نشته د دې لپاره کمپنسیشن هم دې کم نه اعلان کړی دی یو 46 کروڑ روپے خو نه تر اوسه پوری هغه شته. څنګه د اف ایکس کمیټې په سلا شو یو په کور مکی بینکری دی کم غټه اسلحه دا داغه د لپاره ته شو یو خو هغه هر یو شی پاتې شو اوس چې کم دی د دې لپاره کم کمپنسیشن دی هغه سپوري اعلان نه دی شوی په زرهاو خلک چې کم دی هغه سپوري به پوره پراته دي.
خو د آفتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای او د خیبر پښتونخوا د حکومت چارواکو لدې وړاندې لمشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د بګن د متاثرینو سره د مرستو لپاره د سروې عمل مکمل کړي او متاثرینو ته د مرستو رسولو لپاره کار روان دي. چارواکي وایي په کورم کې د دایمي امن قائمولو او د لارو د امنیت یقیني کولو لپاره د ورانکارو په ضد عملیات روان دي.
هلته په مومندو کې د خوځو بیزو خلک له حکومت غوښتنه کوي چې د باراني اوبو د ذخیره لپاره ورته بندونه یا ډیمونه جوړ کړي. دوی وایي ځمکه یې زرخیزه ده خو که د اوبو کمی پوره شي نو هر رقم فصل به پرې کرلی شي او ژوند به یې ښه شي. بیزي د مومندو په مغربي سرحد د افغانستان له ننګرهار ولایت سره لګېدلې سیمه ده چې باراني اوبه یې په خوړونو کې بهیږي او د خلکو په کار ناراضي. په قومي اسمبلی کې د مومندو یو استازی وایي له حکومت سره یې خبرې روانې دي چې په زوکه د یو وړوکی ډیم لپاره یو مناسب ځای پیدا او کار ور باندې پیل کړي. تفصیل د شانواز ترګزین اورو.
د مومندو د بایسو خلکوي د غلطه هیڅ یو بارني بد نشته. دوی وایي کباران وشي او به په خورونو کې او بهږي نه یوازې دا چې او به ځای شي بلکې ځینو وختونو کې د خورونو سره نږدې د کروندې زمکه هم خراب کی او نور سیمو ته وتل سرکونه اړنګ کی. شاندارې اوسیدونکو سنوبر خان بایزی وای چې دغه ته د باراني بندونو جوړولو لپاره ډیر ښه ځایونه شته.
په تحصیل بیزو کې موږ سره د سی خسته موقع شته دي چې په هغه باندې ډیره کمه خرچه باندې ډیر غټ خسته سمال ډیمونه جوړیږي خو بس دا د حکومت نه پام لرلو په وجه باندې موږ ډیر مایوس ژوند تیرو. دلته ځکه چې د هوبو ډیر غټ مشکل دی موږ ته. موږ یو نیم کیلومتر دوه کیلومتر نه لری لری نه د کویانو یا د چینو نه چې ګم دی اوبه په سرونو باندې راوړو او هغه باندې خپل گزاران کوو. په کار ده چې دا خو بارډر علاقه ده او هر سہولت چې کم دی نو هغه موږ ته د کور په درشل باندې راکی.
بایزی د محمدو په مغربي سرحد د افغانستان د ننګرهار ولایت سره لګیدلې سیمه ده. هغه ته د اوبو کوم نهر نظام نشته. البته د الازی په نوم غر او ور سره شو خوازینو غرونو باندې په جمه کې واوره هم غورځيږي چې بیا تر کډو سر د اوبو لختي او چینې بهيږي. د کوډا خیل اوسیدونکو ملک زیارت ګل اتمرخیل مشهد رډو ته وای حکومت باید باراني اوبو د ذخیره کول لپاره کوټلې ګام پورته کړي.
چې لزی غر چې مشهور غر دی د ترګزونم ښکار دی هغه زموږ د بیازو په منځ کې ولاړ دی. د هغې نه هر طرف ته مساخلو طرف ته ساخلو طرف ته داسې سپینګي تنګي او داسې ګورسل طرف ته بیازو کې ډېر زیاتې موقع دي د بندونو د ډیمونو او په ډېر کم مصرف باندې جوړېږي. ډېر ضرور خبره ده چې هلته ډیمونه جوړ شوي وي د زراعت دپاره د اوبو د سطحې د لوړېدو دپاره. ځمکې ښې ځمکې دي زرخیز ځمکې دي.
د بایزو لوی ازمکه خاوري نه ده. هاغلته د ځایي خلکو په خبره اغانم شړشم پیاز دنیا او نور مختلف قسمه فصلونه او سبزیان هم کېدی شي خو اوبه پیدا شي. د زراعت د محکمې په خبره دوی یوازې دغلته کروندګرو سره د تخمونو کیمیایي سرو په لړ کې خو مرسته کولی شي، خو باراني بندونه دوی نشي جوړولی. بلکې دوی وایي چې دغه د حکومتي منظورېدونکو پروژو د لاندې کیږي. د مومندونو د قومي سیملې غړی ساجد مومن وایي دغه سیمه کې کروندې شروع شي دې سره به د ولس په مالي مشکلاتو کې هم کمی راشي او امکانات دي چې ورسره بېروزګاري هم کمه شي.
د ایلزی سایټ ته دلته دوه سایټه منګا دغه کړیو د ډیم چې کم اتارټیز هغوی راغلي او هغوی سروې کمپلیټ کړله، خو هلته چونکې یو ځای کې داسې وچ یاره ویل دلته که ډب جوړ شي نو دې کې دیره راځي او بل ځای کې آبادی راځي. نو ګورو منګه فیزیبل ځایونه ګورو انشاءالله، شته دی موږ سره یو دوه ډیمونه شته دی چې فیزیبل ځایونه موږ پیدا کړو انشاءالله هلته به کوو.
خو بیا هم د دغه سیمې خلک وایي تیرو وختونو کې دغلته اپیم کرل زیات و. شاوخوا 15 کاله وړاندې حکومت اپیم کرل بند کړ، خو په بدل کې خلکو ته هیڅ یو داسې سہولت ورنکړه چې ګنې د دوی ور باندې کروندې وشي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د ګلګیت بلتستان د قراقورم نېشنل موومېنټ په نوم د غورزنګ مشرانو پرون په کراچۍ پریس کلب کې د دیامیر باشا ډیم جوړېدو په اړه تحفظات له رسنیو سره شریک کړل. دوی ویل د پاکستان حکومت ته پکار ده چې د دې ډیم له جوړېدو مخکې د ګلګیت بلتستان له ولس سره رسمي تړون لاسلیک کړي. دوی زیاته کړه ډیم به د دوی یو شمېر کلي د اوبو لاندې کوي، نو پکار ده چې حکومت د استوګنې د متبادلو انتظاماتو د ژوند د بنیادي اسانتیاوو غوښتنه د دوی پوره کړي. د پاکستان وفاقي حکومت د قراقورم نېشنل موومېنټ د غوښتنو په اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي. په دې هکله تفصیل د کراچۍ نه زمونږ خبريال نیازري خان راکوي.
د خبری غونډې په مهال د غورزنګ یو مشر شیر بهادر ویل دیامر باشا ډیم د دوی لپاره هیڅ ګټه نه لري. د پاکستان حکومت د دوی په وسایلو د هیواد نورو صوبو ته ګټه رسوي. موږ د دې ډیم په 2007 کال کې مخالفت کړی وو او اوس هم کوو، ولې چې دا ډیم زموږ د ژوند لپاره یو خطر جوړیږي. دیامر په اوبو کې ډوبیږي او پنجاب ته ترې ګټه رسول کیږي. په 2007 کال کې ځایي خلکو سره چې کوم تړون شوی وو تر سهغه نه دی عملی شوی. موږ د دې مخالفت ځکه کوو چې دا ډیم قدرتي تور او د نړیوالو فیزیبیلیټی راپورونو تر مخې د ګلګیت بلتستان لپاره ګټور نه دی.
ګلګیت بلتستان کې لپاره یې مفید نه دی.
د یاد غورزنګ مشرانو په کراچۍ کې دا خبري غونډه په داسې حال کې کړی ده چې د پاکستان تر واک لاندې په ګلګیت بلتستان د امر کې حقونه راکړي او ډیم جوړ کړي. حقوق دو ډیم بناو په نوم لسی غورزنګ پیل شوی دی او د ګلګیت بلتستان په دیامر کې اولسی پرلت هم پیل کړی دی. د شیر بهادر په وینا چې دیامر باشا ډیم په جوړېدو کې د دوی یو دیرش کلی او یو زر کورونه په شپړه توګه تر اوبو لاندې کیږي او 15,000 کسان به بې ځای شي. د ډیم له وجې به 1500 اکړه زرعي ځمکه او 100 کیلومتره علاقه تر اوبو لاندې شي. دا ډیم چې د خیبر پختونخوا په کوهستان او د ګلګیت بلتستان صوبې په دیامر سیمه کې پر اباسین دریاب جوړیږي. د اوبو او برېښنا ادارې وابډا په وینا چې دیامر باشا ډیم د انجینیرینګ کار په 2002 کال کې شروع شوی وو. د غونډې په مهال د قراقرم نېشنل موومېنټ د کراچۍ یو مشر انجینیر جاوید علي بیا مشال ریډیو ته وویل د ډیم جوړولو لپاره د پاکستان حکومت ترې په 2002 کال کې په ارزانه بیه ځمکه اخیستي، خو تر اوسه ولسته د هغې روپۍ نه دي ورکړې شوي او بیا حکومت ورسره د ډیم لپاره 14 ګریډ پورې نوکری ځایي خلکو ته د ورکولو لاسلیک کړی وو هو سی ناملی کوي.
اگر تسلیم نہیں ہوں گے تو ہم پورے گلگت بلتستان کو جام کریں گے.
کزمو وختنی و نمنل شوین ټول گلگت بلتستان به وتړي چپکه د سی پی کلار هم راځي. په دې ډیم کې زمنګا شپږ نوی فیصد ازمکا د لاسزي او د خیبر پختونخوا یوازې 0% موږ ته هیڅ نه ملاويږي.
جسمه همې کچھ نه مل را.
د خبري غونډې په محل قدرت الله ایډوکیټ بیا ویل د قراقرم ملي غورزنګ وختنه کوي چې پاکستان باید د دیامر باشا ډیم د جوړولو وړاندې د گلگت بلتستان سره رسمی تړون لاسلیک کړي چې پکې د خلکو حقونه خوندي شي. چا چې د ډیم لپاره خپل ځمکه ورکړې دي نن هغه در په در ګرځي. موږ وایو چې د دیامر باشا ډیم په نوکرو کې ځایي خلکو ته برخه ورکړې شي او د بې ځای شوو کورونو لپاره متبادل کورونه، کلی او اسانتیاوي برابر شي. د غونډې په محل وینا کوونکو د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې چې د قراقرم ملي غورزنګ د ځایي مشر محمد جاوید او نورو مشرانو په ضد مقدمې دي بیرته واخستل شي. د حکومت لخوا ورکړې شوې معلوماتو تر مخې دیامر باشا ډیمبا په مجموعي توګه 110 مربع کیلومتر رغبي جوړیږي چې د دې ترڅنګ 100 کیلومیټره نور رقبه به د انفراستراکچر یعنی بنیادی ډانچه جوړیږي. د پاکستان مرکزی حکومت تر اوسه د قراقرم ملي غورځنګ د دې سرګندونو په اړه سندي ویلي، خو په تیرو وختونو کې د پاکستان حکومت ویلي چې د دې ډیم څخه به شاوخوا 4.5 میگاواټه بجلی جوړیږي او 14.5 خلک به ورسره په نوکری شي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د دې رپورت سره د مشال ریډیو دروانی غړې نمایت ورسیدلو. په پیښور کې د ماخام 6:30 شوې. د دې سات د خبرونو لنډی زووري. د پاکستان پوځوای د خیبر پختونخوا په بنو کې بیګا د روجماتي په وخت 14 وسلوالو 15 پوځیان وجل شوي. پوځنن په یو خبر پاڼه کې ویل چې وسلوالو اول بارودو ډاک موټر د چاونۍ په دروازه کې وچاو او بیا نخته پیل شو چې پکې 12 ولسي وګړي هم وجل شوي او 2 ډیر ژوبل دي. په بنو کې په پوځي چاونۍ د برید ذمہواري جیش الفرسان محمد نومي وسلوالې ډلې منلې ده. په بلوچستان کې د سکرو د قانونو د مزدورانو اتحادیه مشر پیر محمد کاکړوای حکومت ورته امر کړی چې د سکرو په قانونو کې کار کوونکي افغان مزدوران له کار وباسي. کاکړ د مارچ په 14 مشال لیډو ویل چې دا سمه فیصله نه ده او حکومت دې د افغانانو د نه ګمارلو فیصله واپس واخلي، ځکه چې د قانونو د مالکانو مزدورانو اقتصاد ته زیان رسیږي. تر اوسه د بلوچستان حکومت په دې اړه وضاحت نه دی ورکړی چې ولې په قانونو کې د افغانانو په کار بندیز لګولې. د تورخم په نړۍ جګړه کې 2 افغان خبریالان جوبل شوي. په تورخم کې اوسې مېز خبریال نن مشال لري ویل چې د جوبل شو خبریالانو حالت نازک دی. دوی هلته لسی مې ریپورټونو جوړولو لپاره ورغلي وو چې د هاوان په ګولې لګیدلې. د فروری 28 راځي لکه چې په تورخم کې د طالبانو پاکستانی ځواکونو ترمنځ د مورچلو د جوړولو په سر شخړه جوړه شوې. دا دریم ځل دی چې په یو بل د سپکو او درنو وسلو بریدونه کوي. او د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په یو بیان کې ویل چې په افغانستان کې د 2020 کال د اگست په 28 شوی هغه برید عامل جی نیولې چې 14 امریکایان او 100 افغانان پکې وژل شوي. د وزیر اعظم دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویل د محمد شریف الله په نوم دغه تند د داعش مهم کمانډان او افغان دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې نیول شوې ده. بلخوا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویل چې په پاکستان کې د داعش د کړو نیول کېدل خای چې داعش پاکستان ته پناه وړي ده. پرون د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ کانګرس ته په خپل اولنۍ وینا کې په دې کار د پاکستان بننه وکړه. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات د خبرونو لنډیز واوریدا. اوس ورزو نړیوال ریپورت ته. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په یو ریپورت کې راغلی چې د امریکا د ولسمشر په دفتر کې د یوکرين د ولسمشر ولودمیر زیلنسکی او ولسمشر ډونلډ ټرمپ ترمنس له جنجاله ورسته د امریکا او یورپ په اړیکو کې درزونه پیدا شوې دي او چین هڅه کوي چې د دې فرصت نه ګټه پورته کړي او په تایوان او یورپ کې خپل اغیز ډیر کړي. شاهین بونیرې د دې ریپورت مهم ټکي درته وړاندې کوي.
په راپور کې راغلی چې د یوکرين جګړې سرته رسولو په اړه د بې نتیجې سفارتي هلو ځلو یو ونه ورستو د امریکا او نورو لویدیزو هیوادونو ترمنځ اختلافات پراخ شوي دي او پراتونکو کې د یوکرين لپاره د امریکا د مرستو پاړه نوی پښتنې راولاړې شوې دي. په داسې حال کې چین ګوري چې څنګه کولی شي سرمایه کاری وکړي او د اروپا سره خپلې خرابې اړیکې سمې کړي. د دې اغیز به په آسیا هم پریوزي، چرته چې د تایوان په شان د واشنگټن متحدین دا مهال د ویداسي امریکا سره مخ دي چې خپل سوداګریزي ګټې ته ګوري. د فرصت ته په کتو سره چین هڅه کوي چې په تایوان خپل فشار ډیر کړي او په آرام سمندرګي کې ځان ځواکمن کړي. په برلین کې د مارشل فند یو سړنکار اندریو سمال وایي چې بیجینګ ګوري چې دا وزورلا له تایوان څخه تر روسیې سره تر نړیوالې همکارۍ پورې کوم پراخ فرصتونه راوړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه سره په خبرو کې درې اروپایي چارواکو ویلي چې چین وار لمخه برسلز او نورو اروپایي پلازمینو ته رسیدلې ده. دوی زیاتوي چې بیجینګ په اروپایي پلازمینو کې د دې ویرې څخه ګټه پورته کوي چې کېدی شي امریکا د یوکرين جګړې پای ته رسولو او روسیې سره تر اړیکو خکولو وروسته اروپا یوازې پرېږدي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا چین غواړي چې په یوکراین کې د سولې د منځګړي په توګه کردار ولوبوي؟ په جنوري کې د ټرمپ واک ته د رسیدو او د یوکراین په اړه د سفارتي هلو ځلو د پیل راهیسې چین ځان یو اړخته ساتلی دی. د فروری په میاشت کې د میونخ په امنیتي کانفرنس کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وویل چې چین باور لري چې ټول ښکیل اړخونه باید د سولې په خبرو اترو کې برخه واخلي. له دې وروسته په ریاض کې د امریکا او روسیې ترمنځ مذاکرات وشو چې کیف یا اروپایي چارواکي پکې شامل نه وو. د تایوان د ملي دونګ هوا پونتون مرستیالی پروفیسر او د اروپایي پارلمان پخوانی سلاکار زسوزا انا فرنزی مشال لیډو ته وویل چې بیجینګ هغه سوایي چې اروپایي اورېدل غواړي او هغه دا چې اروپا او کیف باید د یوکراین د راتلونکي په اړه د مذاکراتو برخه وي. له دې وروسته وانګي په جنوبي افریقا کې د جی شل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل چې په سعودي عرب کې د امریکا او روسیې وروستۍ خبرې اترې په یوکراین کې د سولې لپاره یو موقع ده او چین به د کړکیچ په سیاسي حل کې رغنده رول لوبولو ته دوام ورکړي. د شننکو په وینا اروپا سره په اړیکو خو کولو کې بیجینګ د ځینو ننګونو سره هم مخ دی. یو خدا چې د برسلز او بیجینګ ترمنځ د کلونو راهیسې کاروباري شخړې دي، بل دا چې د یوکراین په جنگ کې چین د روسیې سره مرسته کړې او د جنگ لپاره سامانونه ورکړي دي، نو دا به دومره اسانه نه وي چې بیجینګ د ځان په اړه دغه تاثر ختم کړي. چین به دې ته هم اړتیا ولري چې دا انګیرنه له منځه یوسي چې د بیجینګ سفارتي هلې ځلې د حقیقي سولې راوستلو په ځای د خپل ځان ښه وړاندې کولو لپاره دي.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې اونیزې خبرونې
د مشال تر رڼا لاندې
په لسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجه
پام کوا
په دوانی مو بجو
د ځوانانو غږ
په درو بجو
سروې
په څلورنی مو بجو
هارون بچا هنری غړي
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورته افغانستان ته د ختیځ ولایتونو اوسیدونکو وای د ننګرهار هوایي ډګر څخه د ملکی الوتنو د بیا پیل کېدو غوښتنو یې تر اوسه نتیجه نه ورکړې او د دې لوجې دوی د ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره له 2023 کال څخه طالب چارواکي د یاد هوایي ډګر بیا فعالولو او ترې د ملکی الوتنو پیلېدو ژمنې له دوی سره کوي، خو لا هم دوی په الوتکو کې سفر کولو لپاره کابل ته ځي. د ننګرهار له هوایي ډګر د جمهوریت په شل کلنه دوره کې ځکه ملکی پروازونه نه کېدل چې پکې بهرني ځواکونه میشت وو. دوی وایي د هیواد په ټولو زونونو کې هوایي ډګرونه حال دی او مسافر یې په اسانه سفرونو ته تللی شي چې ترې د هیواد دننه او بهر د الوتکو په وسیله سفرونه کوي، خو په ختیځ زون کې د میدان شتون سره بیا هم دوی له یاد نعمت څخه بے برخې دي. تفصیل په دې رپورت کې.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد اوسیدونکو محمد ایوب ازادي راډیو ته ویل کلونه کیږي چې دوی سره د هوایي ډګر د بیا فعالولو او ترې د ملکی الوتنو پیل کېدو ژمنې کیږي، خو لا هم پر کړو وادو عمل نه دی شوی.
د میدان هوایي باره کې خو ډیر زیات وادي وشو، مخکیاتیر نظام هم وادي وکړ، دغه طالبانو نظام کې تڅې دا وې دا فعال شي، خو لیکن اوس پورې چې کم فعال شوی نه دی. ټول مشرقي خلکو ته ډیر زیات مشکلات دي.
د ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان اوسیدونکو په وینا د کابل جلال آباد پر لوی لار د موټرو غنی غونی د سرک تنګوالی لغرونو د تیګو خویدو او د موټرو ټکرونو د خلکو ژوند ګواخ سره مخ کړي دي. د دوی په خبره هم دا وجه ده چې بهرنۍ هوادونو ته د سفر لپاره تر کابل هوایي ډګر ځانونه رسول ورته ډیر ګران تمامیږي. حاجی امیر محمد:
د ختیځو ولایتونو د هوایي ډګر بند پاتې کېدل ټول مشرقوالو ته یو رقم څنګه ده. ټول زونونه هوایي پروازونه داسې باندې تر اوسه د ختیځو ولایتونو هوایي ډګر بند دي. په مایفر باندې دغه یو سخت مزل کول او وخت ضایع کول او ډیر ځوانان زموږ په دغه لار باندې مایوب شو، څوک شهیدان شول.
د دغه ولایتونو اوسیدونکو په داسې حال کې د هوایي ډګر بیا فعالولو او ترې د ملکی الوتنو پیلولو غوښتنه کوي چې د روان دریس کال په لومړیو کې په ننګرهار کې د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن ادارې مسولینو ځایی رسنیو ته ویلي و چې په یو میاشت کې به له یاد هوایي میدان څخه د مسافروړونکو الوتکو پروازونه پیل شي. د یاد هوایي ډګر د ملکی برخې مشر مولوی عتیق الله وسیق هغه مهال ویلي و د ننګرهار یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل هر حکومت د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو سره توپیریز چلن کړی دی، خپل ټول وخت یې یوازې د وادو په ورکولو تیر کړی او همدا توپیریز چلن دی چې دغه ولایتونه په هره برخه کې د آبادۍ او پرمختګ له چارو بې برخې پاتې شوي دي. هغه راته وویل پښته هوایي ډګر کې کابل ته ځي، کابل ته د تک په لاره کې تل مشکلاتو سره مخ وي، همداراز پریمان او بلری په نورو ولایتونو کې ستر ستر د اوبو او برېښنا بندونه جوړیږي خو د دوی دښتې شاړې پرتې دي او د برېښنا نشتوالي په وجه اوړی او ژمی مشکلاتو سره مخ وي. دوی د سرپرست حکومت له چارواکو غواړي چې د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو ستونزو ته په کتو باید خپلې کړې ژمنې عملي او هوایي ډګر څخه ملکي الوتنې پیل کړي. په ننګرهار کې د ترانسپورت او هوایي چلن ادارې مسولینو د راپور تر خپرېدو پورې د خلکو د شکایتونو، غوښتنو او د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. ختیځوال وای د جمهوریت په شل کلنه دوره کې د ننګرهار هوایي ډګر کې بهرني ځواکونه میشتو او ملکی الوتکو ته پکې د کېناستو اجازه نه وه. طالبانو د بیا واکمنېدو په دوهم کال یعنی په 2022 کې وویل چې دغه هوایي میدان ملکی الوتنو ته چمتو دی. تیر کال یعنی په 2023 کې بیا اعلان وکړ چې ډیر زر به له یاد میدان څخه مسافر وړونکو الوتکې پروازونه پیل کړي خو تر اوسه یې درک نه لګیږي. دا په داسې حال کې ده چې د مزار شریف، هرات، کندهار، خوست او بامیانو هوایي ډګرونو څخه ملکی الوتنې کیږي او مسافرو ته یې اسانتیاوي چمتو کړې دي.
دا مشال ریډیو ده. کد روانو چارونا ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
د خوست اوسیدونکو وایي د ولایت بلابل سیمو ته په خوا جوړ شوی د زیاتره سړکونو او لوی پولونو ځنې برخه د بارانونو یا د گاډو د ډیرو وزنونو لوجه ویجاړ شوی او اساسي رغونې ته اړتیا لري. دوی زیاتوي په ورستوي دوه لسیزو کې په دې سړکونو او پولونو میلیونونه ډالر خرچه شوی او کچېره د خرابېدو مخه وننی ولشنو له سره جوړول به ډیر وخت او لوړ لګښته اړتیا ولري. په خوست کې ځای طالب چارواکي وای د سړکونو پولونو ساتنې او رغونې ته متوجه دي او ځنو ځایونو کې یې د ترمیم کارونه هم پیل شوې دي. تفصیل د خوست نه د مشال ریډیو خبريال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دې ولایت بیلابیل سیمو ته د غزیدلو سړکونو او پلونو تخریب شوی برخه دي په اساسي ډول ورغول شي. په اوس وخت کې نږدې د خوست ډیری ولسوالیو لکه یعقوبیو، صبریو، تریزیو، تڼیو، مساخیلو، لکڼو او نورو سیمو ته د غزیدلو سړکونو ځینې برخې بارانونو تخریب کړي او همدارنګه په دې مسیرونو د ځینو لویو پلونو محافظتي برخې چې د پلونو د ساتنې لپاره جوړې شوي سیلابونو له منځه وړي دي. د خوست یو قومي مخور مختار الدین جلالزی مشال راډیو ته وویل
په خوست کې هغه سړکونه چې سرحد ته غزیدلې دي هغه کې اکثره سړکونه اوس تخریب شوی دی، محافظوي دیوالونه ړنګ شوی دی. دغه جمله څخه خلک د اشاره کړي دي خوست مرکز نه ای ډبګي طرف ته غزیدل ده او بل هغه سړک چې د ببرک تڼې په طرف غزیدل ده او بل سړک چې ترزی علي شر ولسوالۍ څخه تیریږي تقریبا د میدان سره وصل کیږي له چرواکو څخه هیله دادو چې دغه سړکونه توجه وشي ورغول شي.
د خوست اوسیدونکو زیاتوي سړکونه او پلونه عامه شتمنی ده او د دې ساتنې او رغونې ته باید پام ډیر شي. د خوست یو بل اوسیدونکو ابراهیم سیار وایي
بعض پلونه د خطر سره مخ دي لکه پلاکانو کې دي په بزو کې دي ولسوالۍ خلک ډیر په تکلیف دي. حتی داسې ځایو کې مونږ ته غرڅي خلک چې مونږ مریضون او هغه په شاشپیو کې پورې کوو ار پورې کوو په خړونه.
د خوست یو بل اوسیدونکو عبدالهادي وحدت وایي اوس هم په مرکز او ولسوالیو کې ډیر داسې سیمې شته چې اساسي لارې او پلونه نه لري او له دې کبله ژوند له ستونزو سره مخامخ دی.
بازی ولسوالی دی چې په خوست کې هیڅ کار نه دی ورته شول، لکه خوست کې علیشر ولسوالی دا، مساخیل ولسوالی دی، بازی نور ولسوالی دی، حتی بازی په مرکز کې هم داسې سیمه شته چې هیڅ پروژې نه دی شوی. نو لا ټولګټو چار وزارت او اړوند ریاست سره هم هیله ده چې دغه کارونو ته پام وکړي. د نیمګړو کارو ترڅنګ موږ نورو فاروزو ته هغه سرکونه دی، هغه کاب نور فاروزی دا وي ته ولسونه ضرورت لري.
بلدوری تزایی مسئولین منی چې د دې ولایت ډیرې سړکونه او پلونه د زیانمنیدو له ګواښ سره مخامخ دي، خو وايي په ځینو کار روان دی او ځینې نور راتلونکي کې په پلان کې دي. د خوست د ټولګټو چارو مرستیال خیالدین واجد وویل:
ولم خان مدر په مسیر دغه پلونه یقیني څخه سایت تخریب شوی دی. حاکم برابر د مسیری پوچ شوی دی، هغه په دې مسیری کې عام کړی دی، وزارت مقام سره مشارک کړی دی. د غلام خان بندر په مسیر 28 کیلومتر دی، ایرون مرکین پروژه ده، بل پروژه د ولایت په مالی لګښت د ببرکتون سرک جغل اندازي و باک ولسوالۍ تو تاک طرف ته کوم سرک لور دی، د هغه جغل اندازي د هغه ترمیم دی.
د یادونه ورده په ورستیو دوه لسیزو کې د نورو منطقو سربیره سرحدي سیمو لکه بابرکتانی، ډبګي، غلام خان، ځازی میدان، دوه ځای د ترنیو، همدارنګ د تریزیو او ترکۍ په مسیر باک په طرف سړکونه پاخه شوي، خو اوس مهال بارانونو او سیلابونو ډېری برخې ویجاړې کړي او اساسي رغونې ته اړتیا لري.
د برا جنوبی وزیرستان له داسې می اوسیدونکو د ژغورنې ادارې لپاره د کنټرول روم غوښتنه کوي. اخوا د لدې سیمې ریسکیو یو لس دویش چارواکو مشال لري او ویلي چې په دغه سیمه کې د انټرنیټ سہولت بندې دولوجه مشکلات لري. دوی وایي چې د دوی د ادارې کنټرول روم په وانا کې ده چې اکثره د ضرورت په وخت ټلیفون نه پورته کوي، نو ځکه دی دغه سہولت ورته برابر کړل شي. د جنوبی وزیرستان برازیلی انتظامی یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط بیا مشال لري او ویلي چې په ضلع کې د ناسمو امنیتي حالاتو په وجه انټرنیټ بند کړل شوی، خو د انتظامی کوشش ده چې د لدې سیمې اوسیدونکو او د سیمه سرکاري دفترونو ته د پی ټی سی ایل ډی ایس ایل انټرنیټ سہولت زر تر زر ورکړي. په دې اړه تفصیل له سیمې د مشال لري خبريال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع لادې سیمې اوسیدن کې د حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې د ریسکیو یو یو دوا دوا کنټرول روم دا په خپل سیمه کې زر ویر کې په دغه براکشه د لادې سیمې ویلیج کونسل یوت کونسلر امین الله ویایي
نمبر باندې کال وکي بیا د چې کله مش خدمات وکوم لته د کنټرول روم طرفه دا سوالي نشانه چې به تاسو بغیر اجازه ورتلی په کور دوه دا کنټرول روم ولا چې کوم فسیلټیز دا غا په لاده دایتا ملاو شي.
خو د لادې سیمه ریسکیو یو یو دوا دوا مشر خالق رحمان نه وروي چې د سیمه خلک ته سہولتینه ورکوي او د چار په وخت په لاده سیمه کې شه د کوم مشکلات سره مخامخ دي.
دلته زمو سره ټول لوکل ایمبولانس دي چې کوم لوکل ایمرجنس کیږي هغه موږ ریکور کوو، او زمو سره دوه چې کوم دي دا ریفرل ایمبولانس دي چې کله داسې کیژوال ټی وی چې هغه ډی خان ته ریفرل کول غواړي کنه یا وانه ته هغه موږ داسې نه ریفر کوو. زمو چې کوم ریسکیو ان ټو سرویس دی کنه دا 24 غنټه موجود دی، هغه شپه وی کورز وی موږ دا سرویس ورکوو چې چیرته هم داسې ایمرجنسی وی کاغه میډیکل وی آر ټی وی. مشکلات چې کوم دي زمو سره دلته یو سیګنل ایشو وی خاص چې کله هم چیرته داسې کیژوال ټی راشي کنه اکثر کنټیکټ نه کیږي، او بل زمو سره دلته د نت خاص مسله د نت دی کنه چې زمو سره دلته د نت سہولت نشته دی کنه مین مسله چې کومه ده د نت په حال او د اپډیټ شوی
د سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامی او چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کې ناسم امنیتی حالات په وجه انټرنیټ بند کړای شوی دی، خو د انتظامی کوشش دی چې د لادې سیمه اوسیدونکو او په سیمه کې سرکاري دفترونو ته زر د پی ټی سی ایل ڈی ایس ایل انٹرنیٹ سہولت ویر کی او مشال ریڈیو چی دل آدی سیمے اسی دن کی او دے ریسکیو یو یو دوا دوا چارواکیو دے انٹرنیٹ سہولت ویر کول غوشتنا دے زیلینا دے قومی اسمبلی نمائندہ زبیر وزیر مخیت اکشیش و آغوی پا زاوب کشے و ویل.
حکومتی چارواکیو نا دا غشتنا ہم وکڑا چھ پسیم اکشی دے انٹرنیٹ سہولت بحال کول دے پورا دا زر بڑواندی گامونا پورتا کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ترنا لاندے
پنسوس کال کے دیدی الشوی نو پہ میاش کے او پہ دو کیا پسلور کے خدا نہ الکی
دا نمی کل او دا پام پتی پیو دا سیاست کسی دیو سیاستی اختلاف رائے سکو یو سیاست کم اکول دیو
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کہ زمانگ بچی مریدہ بیو گارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا ندوی سا دیسم زمانگ سا غم نیشتے
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی
دی میڈیا ہم دم رازاد دی سمر دا فوج مشر دی سمر دا پاکستان پولیس مشر دا ترن والا خلق دی تی پور تکڑی کلاشن کو زناڑے تھا چولے دا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چ کم امن زمین گو اخ واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے پورز دا ماجیگر پچلور دمی او دا زیارت پورز دا سحر پر لسنی بجے اور دایسی
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان د شماریاتو اداره وايي په هیواد کې د ګرانۍ کچه په 13 کلونو کې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسیدلې ده. یادې ادارې په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي دي چې د خوراکي شیانو لکه وړو، پیازو، دالونو او نورو توکو په بیو کې کمی راغلې ده. په ریپورت کې د ګرانۍ کچه کمیدل د حکومت غوره اقتصادي پالیسۍ یادې شوې دي چې په خبره یې د عامو خلکو لپاره اقتصادي ګټې لري، خو عام خلک بیا شکایت کوي چې د ګرانۍ کچه ورځ تر بلې لوړیږي چې لوجې یې د دوی اقتصادي ستونزې کمې شوې نه بلکې زیاتې شوې دي. په دې هکله تفصیل زموږ خبریاله اسما ګل راکوي.
دا پاکستان د شماریاتو قومي ادارې د راپور لمخي دا غنمو او لهغي جوړو شو شیانو، پیازو، دالونو او نورو توکو بې راکم شوي او د برېښنا په نرخ کې معمولی کمی د ګرانۍ د کمی لامل شوي، ځکه چې دا مصنوعات د ګرانۍ حساب کتاب کې زیات وزن لري. د مرکزی حکومت ادارې په هیواد کې د ګرانۍ کچا کمیدو داوه کوي، خو د خیبر پښتونخوا ډېر خلک د دې راپورونو سره اتفاق نه لري. دوی وایي سره له دې چې راپورونه د بیو د کمیدو خبر ورکوي، خو د ژوند لبنیا دی التیا وسرا د مخکې دو لپاره هیڅ ډول اسانتیا وی ورته نخګاری. په دې اړه ځین خلکو مشال ریډیو ته ویل
زمان عمران نے زو دا تہبے جلالا اسی دن کے ما مہنگائی چکم دن او خسے واشے ودا اس ٹک تے دوی چکم دے دالونا وڑا غڑی دا سیزن الگ ارزان کڑی دی حکومت طرف تو گور نہ دا غیب بزے بانی چکم دے نہ پوری نور سیزن بانی ٹیکسونا سیوا کڑی دی
زمان افشین دے زو پہ خبر یہ مار مو اونلی دے چ ارزانی شے چ بازار تلاڑ شنو یو شے دبل نزیاد گران شے مو اونا کا تے سبق ارزان شے دی
زما مشتاق نوم دے پرسٹک پیزار کار کوما مکه بر پیزارون ډیر ځان اصل مون به کسٹمر لم ارزان ور کوله اوس کپنی ول شی بم بو زما ګران را لګي او اشته کسٹمر هم له خپه کړه دے خدا غریب خلک ودا چپل اغستې شي پلیشته کې غم ګرانی یا خونی کی منګی ډیر زیات روانه ده.
زما نوم امجد خان د ملکان اوس وی جون کې یم. خلک وای چې ګرانی دا ارزانی ده په منس کې دا چې پنجاب او خیبر پښتونخوا نو د دوی سره اساسي خډيري خودوی له روزګار نه
د گرانی کچرا کمیدو حکومتی راپور په اړه په پیښور کې اقتصاد پوه زاهد شینواری وای ځینې وختونه د یو توکي نرخ مناسبی خو د خلکو د اخستلو توان کم وی.
خبره دا ده چې کوم زوم خلکو پرچیزینګ پاور دی کنه هغه په مطابق د موجوده د خوراکي او د روزمره سامان چې کوم نرخونه دي د قوت خرید نه بهر دي نو د حکومت لپاره دا خو اولنۍ کامیابی ده، خو د دې فائدہ به عام خلکو ته اله ورسی. The inflation کمولو کنټرول کولو صرف دا ده چې کوم ریټونه دی دا به نور نه زیاتیږي یا به کم زیاتیږي لګ لګ به زیاتیږي. خو چې مخکې نه کوم ریټونه دومره زیات شوي 200-300% نو هغه د خلکو د قوت خرید نه بهر دی، نو د دې لپاره حکومت له کوشش پکار دی.
بلخوا د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد پروفیسر خورشید احمد بیا وایي که حکومت د بنیادي شیانو بیې ټیټي هم کړي خو په بازار کې سوداګر په خپلو نرخونو سوداګانې خرڅوي.
هغه سیزونه چې هغه پاکستان کې کم په روټین بنیاد باندې پیدا کیږي شوه سبزیان شوې وغیرہ نو په دغه بدن سیزونه کې په لیستونو کې پرایسز کې کمی راغلی دی او دا غیم ډېری وجوهات دي چې هغه ولې راغلی. هغه ور پروډکشن دی، دا غی مارکیټ نشته دلته کې او بیا شو کې د افغانستان مارکیټ باندې دی ټایم کې هغه د سیزونه سنټرل ایشیا ته نه ځي نو هغه په دې ورکوټي مارکیټ کې هغه به خرڅي. نو چې سیزونه زیات شي او بار شي او سیزونه زیات شي نو بیا په هغه کې د غرض دی اکثر ټایم کې دا ویل کېده چې پاکستان کولاپس طرف ته روان دی فاینانشلی، نو هغه سیزونه په دې باندې ولاړ دي خو د هغه تعلق بیا د پاکستان د خپل چې کم اقتصادي پالیسیانې دي او د دوی چې کم فاینانشل کنډیشن دي د هغه سره دي د هغه که بهتر نه شونه زما خیال دی چې د حکومت چې کومه دعوه ده نو دا ټیک نه ښکاري.
دا پاکستان د قومي شماریات ادارې لخوا خپور شوی وروستی راپور ښیي چې د تیرو کلونو پرتلا نږدې لسیزه دا ګرانۍ کچا 15.1% ته ټیټه شوې. اقتصاد پوهان وایي یوازې د نرخونو کمیدل کافي نه دي، بلکې باید د خلکو د آمدن کچه هم لوړ شي ترڅو د هغوی د ژوند معیار ښه شي. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
او اوس هم درته د مشال ریډیو د دې غړی په اخیری برخه کې دینی معلومات درکو. د روجې د ځانګړې لړۍ په نننې برخه کې مو د مسواک او برش وهلو موضوع سیړلې. په دې لړ کې به تاسو د امام ابو حنیفه او امام شافعي ترمنځ له اختلاف هم خبر شئ چې دوی د روجې په حالت کې د مسواک په اړه څه دریزونه لري. موضوع مفتی ذاکر الله ذاکری روخانه کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا یو محترم رور پختنه کړی دا چې پروژه کې د مسواک وهل او د روژې په حالت کې ټوټ پیسټ یا د غاښونو کریم استعمالول او کارول شرعاً څنګه دي. لومبۍ خبره دا ضروره چې مسواک چې د امام ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې من سنن الاسلام، هغه د اسلام د سنتو نه دی. نو سړی چې کور ته ځي د کور نه بیرون ځي، غاښونه کله زیړ شي او دس کوي وده کیږي، خوب نه راپاسیږي، حتی که د شپې په نیمایي برخه کې راپاسیږي هم مسواک کول دا سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او غوره خبره ده. په دې مسله کې اصلا د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه او د امام شافعی رحمت الله علیه اختلاف شته. چې امام شافعی رحمه الله فرمایي چې روژدار باید د روژې په دوران کې مسواک ونه کی، ځکه چې د انسان د نه خوراک او نه څښاک په سبب باندې د انسان په خوله کې یو بوی پیدا کیږي چې هغه بوی الله عز وجل ته د مشکو او د عنبرو د بوی نه محبوب دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. یقینا ضرور به ضرور هغه بوی د خولې د روژدار دا د الله جل جلاله په نیز باندې د مشکو د عنبرو نه زیات محبوب دی. نو په دې خاطر باندې باید چې هغه بوی لري نشي نو دته پکار دی چې دا مسواک ونه کی. خو امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې دا خلوف فم الصائم د روژدار سړي د خولې هغه خلوف او هغه یو نوع بوی چې دی هغه د معدې د خالی والی په وجه باندې راځي او هغه بوی د معدې نه دی، هغه د خولې نه دی،
چې د خوې نه دی د هغې تعلق د معدې سر دی، نو که یو سړی مسواک وکړي او که ونه کړي، نو که مسواک سړی ون نه وي هغه د خولې او بوی چې د معدې نه راجېږي هغه یي چې کوم الله جل جلاله ته محبوب دی، نو په دې خاطر باندې د مسواک وهل څه مشکل نه دي. پاتې شو د غاښونو کریم. که یو سړی سل په سلو کې دا باور لري چې د هغې هیڅ ذرات نه تیریږي لاندې د هغه خېټې ته، د هغه حلق نه نه تیریږي، د هغه د ستوني نه، نو بیا ورته روا دي او که نه په شک کې، نو هغه ته بیا په کار نه دي، ځکه چې په روژه کې شیطاني وسوسې ته ځای ورکول نه دي په کار. الله جل جلاله دې زمونږ روژې شیطانی وسوسونه پاکی وساتی او مونږ ته د خو اعمالو انجام کولو توفیق راکی. الله تعالی دې جزای خیر مونږ ته ټول تراکی او خدای دې د خو کارونو د اتباع مونږ توفیق راکی. مفتی ذاکر الله زاکری د عرب متحد اماراتو د اوقافو دینی مشاور. السلام علیکم.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.